라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې نن یک شنبه د المریز دیارلس سوه شپږ نوي د قوسي الندې دولسمه او د 2018 د دسمبر درېمه د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د مخدرو موادو له درکه د طالبانو مالي سرچینو ته د ګزار ورکولو په باب د هلمند د والي د څرګندونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. لومړی د دې سات خبرونه. ولسی جرګه سبا کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د بری په خاطر مبارکي وویله. د فلسطینی ادارې مشر د امریکا له لوري د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. د افغانستان د حکومت 12 وزارتونو ته کاندیدان د تیر شنبه په ورځ ولسی جرګې ته ورو پیژندل شول. د ولسی جرګې د دوهم رسیال په وینا د کاندیدانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ پرون پیل شوه او نن به هم روانه وي. د افغانستان دفاع، کورنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، د قانون او پټرولیم او د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارتونو ته کاندیدانو پرون خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړل. پنځه کاندید وزیران به نن د خپلو کاري پروګرامونو په اړه جرګې ته معلومات ورکړي او دوه کاندیدان به سبا جرګې ته حاضر شي. ولسی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او پوهنې وزارت هم کاندیدان ورمعرفي کړي. د نورستان د پوهنې ریاست وایي د افغانستان پوهنې وزارت زده کوونکو ته د درسي کتابونو په برابرولو کې ناکام شوی دی. د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن له ازادي راډیو سره په مرکه کې پرون شنبه وویل چې زده کوونکي درسي کتابونه نه لري. په نورستان کې د نجونو د پیشکی لیسې زده کوونکي روبینا پرون شنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د لسم ټولګي زده کوونکي وا اوس کاله جمن کتاب نه لیو کتاب کې می گزاره کول. او
د پاروند مرکزی دارالعلوم استادانو هم وویل چې زیات زده کوونکي د پوهنتون لپاره په دولتي ازموینه کې ناکامیږي چې یو لوی دلیل په نورستان کې د درسي کتابونو نشټوالی دی. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د انټرکانټیننټل کپ ګټلو مبارکي ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته په څلور ورځنۍ مسابقه کې په 100 وکټونو ماتې ورکړه او د انټرکانټیننټل د اتلولۍ جامې وګټ. د دې مسابقې غوره لوبغاړی راشد خان وټاکل شو. د انټرکانټیننټل کپ سیالۍ د سه شنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او څلور ورځې دوام وکړ. د کرکټ نړیوال شورا پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د بری ستاینه کړې ده. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ویاند وایي چې که د امریکا متحده ایالاتونه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني د سولې پروسه به په بشپړ ډول ویجاړه شي. محمود حبش پرون شنبه په رام الله کې د محمود عباس په حضور کې د خبرو په مهال وویل که د بیت المقدس موقف په خپل سر بدل شي نړۍ به یې له پایلو سره مخامخ شي. تر دې خبرو یوه ورځ مخکې رسنیو داسې راپورونه خپره کړه چې د ناڅرګند امریکایي چارواکو په قول پکې ویل شوي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ شای بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې د هاشدل شعبی په شمول ټولې ملیشه ډلې لغوه کړي. مکرون پرون شنبه په پاریس کې د عراق د کردانو له صدر اعظم نوشیروان باریزانی او د هغه له مرستیال قباط طالبانی سره وکتل. د فرانسې ولسمشر غوښتنه وکړه چې کردان دي په بغداد کې له حکومت سره خبري وکړي او کړکیچ دي سره حل کړي. په عراقي کردانو د روان کال د سپتمبر په 15مه د خپلواکۍ ټول پوښتنه وکړه چې لامل په دغه هیواد کې د مرکزی حکومت او کردمیشتو سیمو ترمنځ اړیکې خراب شوې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او د روسیې د حکومت د استازو ترمنځ معامله یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره کتلي، خو په دې اړه د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. له ډانلډ ټرمپ څخه پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې یوه خبریال پوښتنه وکړه چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلن به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وي. د په ځواب کې وویل چې اندېښنه نه لري. مایکل فلن اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي، خو ویل کېږي چې پر هغه هر ډول حکم له څېړنو سره د هغه په همکارۍ پورې تړاو لري. پنځه بجې او بخښه و بجې او شپږ دقیقې شوې. دا زری رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د هلمند والی وای د طالبانو مالی سرچینې بچې د مخدره موادو له درکه ترلاسه کوي ژر وچی شي. ولسمشر غنی وای څوک چې افغان چارواکي د داعش په ملاتړ تورنوي باید خپل ادعا ثابت کړي. لیوا افغان ساينس پو سره خواله کوي چې تازه په جرمني کې په اټومي چیرنو کې ډاکټره کړي.
کومه برخه چې ما ډاکټرا کړې ده اصلا د هستوي فزیک برخه ده، خو په هستوي فزیک کې چاپېریالي وړانګو په اړه باندې تخصص ده.
په کندوز کې غالي اوبدون کې د بازار موندنې غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې د ده د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ همکاري نه ده شوې. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. و بجیا و دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ ورک د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د هلمند والی حیات الله حیات وای د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې بچې د مخدره موادو پر تولید او قاچاق ولاړې دي ډیر ژر وچی شي. حیات الله حیات وویل چې د هلمند 15 ولسوالۍ د حکومت له واکمنۍ وتلې دي او د وسلوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې د مخدره موادو سلګونه فابریکې او لابراتوارونه فعال دي. د هغه په وینا د مخدره موادو پر لابراتوارونو ورستو یو هوایي حمله ش نتیجه ورکړې ده. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند والی حیات الله حیات وای هله لري چې د وسلوالو طالبانو هغه مالی سرچینې بچي د مخدره موادو پر تولید او قاچاق ولاړې دي ډیر ژر وچیسي. حیات بیګاله هلمند په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو له عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن سره پر دې چې په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو او لابراتوارونو حمله زیات شي خبرې کړې دي. حیات الله حیات ویل لکه څنګه چې سږ کال له مخدره موادو سره مبارزه پیل شوې که همداسې پر مخ ولاړ سو باور لرم چې د وسلوالو طالبانو جنګي ماشین بچې د مخدره موادو له قاچاق چلیږي ودرېږي او دا کار به پر امنیت هم ښه اغېز وکړي. جنرال جان نیکولسن په وروستیو کې له مخدره موادو سره جنګ اعلان کړ او په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر لابراتوارونو د هوایي حملو د زیاتولو خبره وکړه. د هلمند والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د حملو ښه نتیجه ورکړې ده. تقریبا پر دولسو فابریکو حمله شوې. په څلورو ولسوالیو کجکی، موساکلا، واشیر او دیشو کې حیات الله حیات ویل چې د هلمند 15 ولسوالۍ د حکومت له واکمنۍ وتلې دي او د وسلوالو طالبانو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د مخدره موادو سلګونه فابریکې او لابراتوارونه فعال دي. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې او په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت تیره میاشت د افغانستان په اړه رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د مخدره موادو کښت 3% زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر د جمعې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د استانبول پروسه د آسیا زړه کنفرانس ته په وینا کې ومنله چې د کوکنارو کښت زیات شوی او د خواشینۍ وړ یې وبلله، خو وی ویل چې د روان کال په 18 میاشتو کې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت مخدره مواد په افغانستان کې نیول شوي او له منځه وړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري باید خپل ادعا ثابت کړي. ښاغلی غنی دا خبره پرون شنبه په کابل کې له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قوماندې او مسؤلیت د لیږد په مراسم وکړي. مراسمو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان جان نیکلسن وویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له تروریستانو سره جګړه کوي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
له داعش نه د ځینو افغان چارواکو د ملاتړ د اداو په غبرګون کې افغان ولسمشر وایي هغه کسان چې دا ډول اداوې کوي باید ثابت کړي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په کابل کې له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قومندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې په خورا توند لهجه وویل که څوک په دې برخه کې خپل ادا نشي ثابتولی څادر دې په سر کړي.
هر کسی که ادعا داره که یک عضو عالی رتبه
دی وی هر څوک چې ادعا لري چې د حکومت کوم لوړ پوړی او یا منځپوړی چارواکی او یا نور له داعش سره شامل دي باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راشي او خپل ادعا ثابت کړي کنه څادر دې په سر کړي. د ښاغلی غنی په وینا د افغانستان امنیتي ټیم د افغان ولس او د افغان ځواکونو هر افسر ته د اعتماد وړ دی. افغان ولس مشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې چې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي له داعش ډلې ملاتړ کوي. که څه هم پر افغان چارواکو دا ډول انتقادونه تازه نه دي خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړي حمید زیلالی ادعا کړې چې د ملي امنیت عمومي رئیس له داعش نه ملاتړ کوي او د اسناد هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي مندان جنرال جان نیکلسن یادو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له نړیوال تروریزم سره جګړه مخته وړي. دی وایي د افغانانو په واقعیت د ټول انسانیت په استازیتوب تاسو له تروریزم سره جګړه کوي. موږ ستاسو میړانه او شهامت درکړی او د قربانیو مو درناوی کوو او ستاسو د شهیدانو لپاره دعا کوو او تاسو زموږ او د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره د احترام وړ یاستئ. خغلی نیکلسن د غشانوې افغان ځواکونو په تیرو شلو میاشتو کې خېل استراوړنې درلودي خو په خبره په لیکو کې د فساد پر وړاندې مبارزه حتمی ده. نو موري ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به تر اوږده مهاله د تروریزم پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پر اپور کې مو واوریدل چې ولسمشر غنی وایي هغوی چې پر امنیتي ځواکونو د داعش د ملاتړ تور پوری کوي باید خپل ادعا ثابت کړي. تر دې وړاندې پرون په کندهار کې د حکومت د دریزونو یو شمېر منتقدانو په کندهار کې غونډه وکړه. د کندهار د غونډې په اړه د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې څو ثبت شوي پیغامونه سره ورو.
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو.
سلام علیکم، زه نور اللهی محمد لوګر ولایت برکی برک لسوارای سره د کندهار د غونډې په سخ پر نظر دا سرګردوم چې دا هغه سیاسي او هغه خلک دي چې پرون د موږ ملت او د دې اجنډا یې اسه چې هی خبرې ځکه دوی یو امتحان ورکړی دا موږ ملت پوی په دا وسنګ سیاسي او دا پرون چې دا ټوبې د ملت رډوکی کوي ملت هم له دغونه او له دولت نه له ټولو ناراضه ده. کله لرو چې موږ په ملک کې داسې خلک او داسې غونډې وکړي چې د ملت په درد وخوري، دا خلک زموږ په درد نه خوري. وسلام.
ازادي راډیو ته مو دا پیغام دی چې دغه په کندهار کې کومه غونډه شروع ده. دا ډېره سوې غونډه ده. اشرف غني او عبدالله څه وکړه په دا څو کاله ملک کې دغه ټوک ټوک کړي د ښار څخه په دوه کیلومترۍ کې ټوله ولایتونه چوک د باندې څه پیدا خلکو کورونه خراب شو سړی مړ شو.
السلام علیکم دے آزاد رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه خوست ولایت څخه خبرې کوم. د کندهار غونډه چې د عبدالرزاق د کندهار د امنیت کمانډر عبدالرزاق په دستور غوښتې شوې وه. په دې غونډه کې ټول رشوت خواره د مځکو غاصبین، چوکۍ غوښتونکي، مقام غوښتون کې د قومونو په منځ کې تفارقې اچون کې دا خلک را جمع شوي دي. دونه حقه په یوه مشروع حکومت په یوه مشروع رئیس جمهور پسې انتقادونه او تخریبات کوي.
د آزادی رادیو په پیغام ثبتون کې ماشین کې ستاسو څو ثبت شوي پیغامونه وو. و بجې او 15 دقیقې شوې. وسم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خبرونې په خپل پرونی غني کې د پاکستان له خاورې افغانستان ته پر ورپیش امنیتي ګواښ لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د پاکستان د ډان ورسپنې د راپورونو په حواله ویل سوي چې په پام کې ده د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد او دفاع وزیر جیمز ماتیس په لنډ وخت کې پاکستان ته سفر وکړي. د خبرونې په حواله د امریکا دواړه پوځي مشران به هڅه وکړي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خپلې جګړې لپاره د پاکستان همکاري جلب کړي. یورو ایشیا ریویو لیکي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د 3000 اضافي پوځیانو د ګمارنې او له افغان ځواکونو سره یې په ګډو پوځي عملیاتو کې د هغوی د ګډون د چمتووالي اعلان کړی دی. خبرونه لیکي چې په پام کې د افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو 2000 پوځیان هم ولېږل سي. له دې سره به په افغانستان کې د ناټو پوځیانو شمیر 1500 ته ورسیږي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي پر دې متمرکزه ده چې پر وسلوالو طالبانو فشار راوستل سي څو له کوم مخکني شرط پرته له افغان حکومت سره د مذاکرو میز ته کښېني. خو د دې ستراتیژۍ د پرمختګ او باثمره نتیجې لپاره لیکوال دا مسأله مهمه ګڼي چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې مشرتابه چې دا مهال په پاکستان کې په خپلو خوندي مرکزونو کې دیره دي باید اړ کړی سي چې د افغانستان غرنیو سیمو ته انتقال سي. له دې سره به د لیکوال په باور امریکا وکولی سي په اسانۍ دوی په نښه کړي. یورو ایشیا ریویو خبرونې په سیمه کې پاکستان د مهم لوبغاړي په توګه یاد کړي او د وسلوالو طالبانو د غرض حقاني شبکې ملاتړي هیواد هم بللی دی. لیکوال په دې برخه کې له پاکستان څخه د عملی اقدام غوښتنه کړې ده. امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په خپله تازه ګڼه کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د امریکایي پوځ د عملیاتو پر پراخېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د عملیاتو دغه پراخوالی د افغانستان د جګړې د درېدلي حالت د ماتولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو لوی ازمایښت بلل سوی دی. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې لیکي په لومړیو هوایي حملو کې د وسلوالو طالبانو د مخدره موادو لابراتوارونه په نښه شول او دغه ابتدایي حمله د هغو هڅو یو برخه ده چې په پام کې ده له هوایي ځواک څخه په استفاده د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې او نورې شبکې له منځه یوړل سي. ورځپاڼې لیکي په تیرو څو کلونو کې چې کله د جګړې رهبري افغان قواوو ته وسپارل سوه امریکا له خپلو افغان همکارانو خپل هوایي ملاتړ کم کړی و. خو د ولسمشر ټرمپ د پلان پر اساس افغان ځواکونه لا هم د رهبری رول لري مګر د امریکا عمده هوایي ملاتړ به ورسره وي.
زمو شخله اوسادي رادیو اوریو بجیا او اتلس دقیقې دي. په افغانستان کې یوازې یو یا دوه تنه شته چې په اتم کې د ډاکټورا تر سطحې زده کړې کړې دي. محمد تنها یو له هغو افغانانو څخه دی چې د جرمني په هانور پوهنتون کې د اتمي فزیک په برخه کې تازه ډاکټورا اخیستې ده. له محمد تنها سره د دوی د رښتیا او زده کړو په اړه غږیدلم او لومړی مې ورته ویلي چې په خپله زموږ اوریدونکو ته ووایي چې د ډاکټورا موضوع زوی دقیقا څه و
کومه برخه کې چې ما ډاکټورا کړې ده اصلا د هستوي فزیک برخه ده. خو په هستوي فزیک کې د وړانګو چاپیریالي وړانګو په اړه باندې تخصص ده او دا چې سره یو ځای کې په اصطلاح چې د هغه مواد چې رادیواکتیو دي او هستوي مواد دي او دا چې کله په چاپیریال کې خپرېږي او نفوس کوي دې علم ته په ټوله کې رادیو ایکولوژي وایي یا د چاپیریال هغه رادیولوژیک برخه مطالعه. نو ما سم په دغه برخه کې کړی ده.
استاسو د ډاکټورا په افغانستان کې څومره د استفادې امکانات لري؟
او دلته دا یو بلغه مسله چې تاسو یې نه کوي په اصطلاح غلط فهمي وایم یا تیروتنه د خلکو په ذهنو کې ده چې هر څوک چې فزیک کاستي فزیک وایي چاپیریالي فزیک وایي هغه ضرور نه ده چې اټومي وسلې باندې په جوړولو باندې لګیای صحیح ته چې په اصولو په اساساتو باندې به پیږي. خدا کار اول خود یو شخص نه ده، د سخت غټ ګروپ کار ده او دوم خبردار چې دا کارونه په ډیرو سیاسي او جیوپولیټیکو مسایلو پورې تړلی دي. موږ ډیر واضح ستراتیجی او پالیسی ده چې موږ یوازې سوله ییز استوي ټکنالوژي کارو او هغه په صنعت، زراعت، طبابت او د انرژي په تولید کې چې هغه د استوي انرژي تولید ده. نو په دې کې ډېر زیات دا د کارونو طیف دومره پراخ ده چې سړی هر برخه کولی شي پکې شامله کړي، خو موږ له ابتدایي برخو چې کولی شي لږ بودیجه باندې ډېر موثره واقع شو، چې زراعت ته مثلا د تخمونو د اصلاح او تداوی د سرطانونو ده د وړانګو په واسطه باندې.
بیا هم به د چاپېریال موضوع یادومه. تاسې وویل چې د چاپېریال سره هم ارتباط لري، او داسې ویل کېږي زموږ په وطن کې چې د څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې جنګ دی او بمونه استعمال شوي دي، او ممکن ځینې داسې بمونه هم استعمال شوي وي چې په هغو کې مضرې وړانګې کارول شوي وي یا پاتې وي، آثار یې پاتې وي. په دې برخه کې هم تاسې کار کولی شئ؟
او بالکل، د ما اصلا کار برخه دغه برخه وه چې زه د چاپېریال نمونې د تیګو د خاورې او د اوبو راټولې کړم، او د هغو موادو اندازه پکې معلومه کړم چې کولای شي په مصنوعي ډول باندې د وسلو د استعمال نه وروسته هم په چاپېریال کې موجود وي، او دغه پایلې د ما په تیزس کې لیکل شوي دي، او د نمونو کوم
په جرمنی کې ډاکټر محمد تنهاو چې په هانور پوهنتون کې تازه په اتمی فزیکي ډاکټر اخیسته ده.
ازادي خبری مجله اوري.
په کندوز کې د غالیو سوداګرو اوبدون کې وایي چې د دوی د تولیداتو لپاره بازار نشته. دوی وایي چې حکومت او نړیوالې موسسې دي په نړیوالو بازارونو کې د دوی د تولیداتو لپاره بازار پیدا کړي. له کندوز د اجمل آریان راپور.
په کندوز کې د غالو یو شمېر اوبدونکي او پلورونکي بهرنیو بازارونو ته د نه لاسرسي له کبله شکایت کوي. د دوی د خبرو پر بنسټ هغه غالۍ چې په کندوز کې تولیدیږي لومړی پاکستان ته وړل کیږي او بیا له هغه ځای څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي. په ورته وخت کې د غالو یو شمېر سوداګر د افغانستان له دولت څخه غواړي چې د افغانیو غالیو لپاره دې په بهرنیو بازارونو کې د پلورلو زمینه برابره کړي. په دغه ولایت کې د وطني غالو یو تن پلورونکي محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ورځو کې د غالیو بازار ښه شوی دی، خو د وطني غالیو ډېره برخه بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي، خو د هیواد دننه خلک دومره وطني غالۍ نه اخلي ځکه د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی. بلخوا د کندوز ښار د غالیو پلورلو په راسته کې یو بل غالۍ پلورونکی شکرالله بیا وایي چې دولت باید د دوی غالیو لپاره په نړیواله کچه د بازار موندنې ښې لارې چارې ولټوي. زموږ وطني غالۍ ګاونډیو هیوادونو ته وړل کیږي او بیا د پاکستاني او ایراني سوداګرو لخوا پرې د پاکستان او ایران مارک لګول کیږي او د خپل د هیوادونو په نوم یې په بهرنیو بازارونو کې خرڅوي. د غالیو اوبدونکي او پلورونکي زیاتوي چې په هیواد کې دننه افغاني غالۍ دومره څوک نه اخلي، خو د غالیو یو تن سوداګر عبدالله بیا وایي چې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې وطني غالۍ واخلي.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ور بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمپاین او د روسیې د حکومت ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دا په داسې حال کې چې د هغه د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د څلور شوزو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتي فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم پیغام ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او روسیې د حکومت د استازو ترمنځ هیڅ ډول معاملې یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2013 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کار پیل کول په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره کتلی دي، خو په دې اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د حکومت لاسوهنې په اړه د ځانګړو څېړنو سلاکار دی. د امریکا یو شمیر خبری رسنیو ویلي مایکل فلن شای شهادت ورکړي چې ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال دستور ورکړی و چې له روسي چارواکو سره وګوري. خو ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلن به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وویل
No, I'm not. And what has been shown is no collusion.
His dowel, hamkari, aw jorjalai nadai. Pa his dowel, his jorjalai ya hamkari nadai sawe. No moj dier fashalai. Khokalo chi khabarala no kushtana urt khabakla chida Michael Flynn ter sang bawa dari jikana. Walas masha Trump etuar ki uwel, uwa guru chi sekeji. مایکل فلن یوازې څلور ویشت ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. ډونالډ ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل ما جنرال فلن له دندې لرې کړ ځکه هغه د ولسمشر مرستیال او اف بی آی ته دروغ ویلي وو. ترامپ پر ټویټر ولیکل چې فلن په خپلو دروغو اعتراف کړی دی. دا د شرم ځای دی ځکه د انتقال په دوره کې د هغه کارونه ټول له قانون سره سم وو او په دې کې د پټولو هیڅ مسأله نه وه. د امریکا محکمې ویلي چې مایکل فلن په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د کتنې او له هغه سره پر روسیه د امریکا د بندیزونو په اړه د خبرو په ارتباط په خپله خوښه او پوره درک دروغ ویلي دي.
تاسې زموږ شاخله آزادي راډیو اورئ. اوس هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. په ولسی جرګه کې به سبا دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رای واخیستل شي. د نورستان د پوهنې ریاست وای د افغانستان پوهنې وزارت زده کوونکو ته د درسي کتابونو په برابرولو کې ناکام شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د کرکټ د انټر کانټینینټل کپ ګټلو مبارکي ورکړه. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ویاند ویلي چې که د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني د سولې پروسه به په بشپړ ډول ویجاړه شي. او وسم به شوان رنگونه واوري
د ژوند رنگونه.
نوم حبیب رحمان دی او سیدو زم خوګیانو دی او فلال په جلال آباد ننګرهار کې اوسېږم. کاروبار دادی ګوتمو کاروبار کوم.
څل ډول ګوتمې در سره دی؟
هر رقم چې وغواړي، یاقوت، زمرود، بیروج، عقیق، بیروزه.
قیمتي کومې دي؟
قیمتي خو د ټولو نه زمرود دي، بیا پسې یاقوت دي، بیروج هم قیمتي دي، خو خپل رنگ برې هر یو شی خپل ځان ته معیار لري.
ته په دغو ګوتو کې راوښیه چې هغه ډېره ښه کومه یوه ده؟ اولې ښه ده
یاقوت. اول دي یاقوت چې هغه اول نمبر دي، زمرود هم دي.
دغه ګوتمۍ چې ما اخیستې ده په دې کې څه ښه والی ده چې قیمت ده؟
دا جواهر دي. په دنیا کې بهترین ټولو نه غټ تجارت چې دی د یاقوت دي، جواهرو دی. لکه یاقوت شو، زمرود شو، بیروت شو، دا جواهرو کې نیلم دی په دې کې راځي. لکه الماس دي کنه، اول ترین قیمتي دغه الماس دی، او نور شي دي بیا یاقوت دي، زمرود دي. هر شی په شفافیت، هر شی خپل قیمت لري.
دا یاقوت د کوم ځای دی؟
یاقوت دي جګدلک دي، زمرود چې دی هغه د پنشیر دي، بیروت چې دی د نورستان او د کونړ دي.
دا به چیرته جوړیږي؟
دا هم دلته کابل کې جوړیږي، په ننګرهار کې جوړیږي، پېښور دې هم خلک وړي، هلته هم جوړیږي، هند ته هم خلک وړي.
خپل دې څه ډول ګوتمۍ په ګوتو کړي دي؟
خپل دوه دانې پیروزي دي، یو عقیق دی.
خپل دې له شوقه دغه کار را شروع کړ که له مجبوریته؟
شوق هم دی او مجبوریت هم دی. نو مجبور هم غریبیم کوو، مزدوري دپاره مزدوري هم کوو، شوق هم دی.
د ورځې حساب په سلګونو کوي که په زرګونو کوي؟
نه، په سلګونو. اوس خو هغه سلګون هم نشته دی، خو پخوا هم په زرګونو م حساب کوو، په ډالرو هم حساب کوو، په سلګونو. خو اوس نشته دی، غریبي نشته دی، کاروبار د ټولو خلکو بند دی.
د دغه کار یوه جالبه خاطره دې کراته ووایه.
جالبه خاطره دا ده چې یو خارجي و، یو سړی و دلته کنه، ډېر وخت نه کسبي و، یو دانه اخیستې وه په 15,000 روپۍ ډالر. دلته یې مونږ ته راوړله، مونږ ته یې دا په سوده وی. مونږ ورته ویل دا خو شیشه ده، دا خو بدله ده، دا خو اصلي نه ده، دا دې په سو اخیستې وی. دا ما په 15,000 ډالر اخیستې ده. ما ورته ویل دا خو بدل دی، دا خو دا 2,000 روپۍ، 2,500 روپۍ قیمت لري. مونږ یو بل ملګری و، هغه ورته ویل نه داسې نه ده، څو دې اخیستې؟ 15,000. په 16,000 یې راکوي. یو دم جیک شو چې والا دا خو اصلي ده، او بس بازار پرې خو وتښتېد.
وروستۍ پوښتنه دا درنه کوم چې دغه جواهرو د ژوند جوړ کړی که نه؟
او ډېر 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 سلو کې انشاءالله اویا پتیا پیسه ده باندې. زه ډېر ورسره خوشحاله یم.
دا هم د ژوند یو رنگ د ژوند رنگونه خبرونه د ازادي رادیو په لمړی خبری مجله کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس بل خبر